دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سعودي زبوريوال ککړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خبری ساتي تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې د خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې مجید بابري وړاندې کوي.
پاکستان جمهوری غورنګ وایي چې د روانې میاشتې په 19 نیټه باندې پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د هغه هیواد په سولویسي جزیره کې د سختې زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل. مشال خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورځنګ بعد روانې میاشتې پر 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال د مسلم لیگ نواز ویاندی مریم اورنګزیب وویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګو اخیستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي، چې پر ضد به یې اپوزیشن ګوندونه د جنورۍ پر 19 په اسلام آباد کې لاریونونه مظاهره کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر هیوادونو مرستې اخیستي. بلخوا تحریک انصاف د جنورۍ په 14 د الیکشن کمیشن د کره کتنې کمیټې ته په یو لیکلي بیان کې دغه تور رد کړی، ویلي دي چې که چېرې کوم غیر قانوني کار شوی وي نو ذمهواري یې په منځګړو یا ایجنټانو راځي. پاکستان جمهوری تحریک په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او له وزیراعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو الیکشن کمیشن وایي انتخابات بې طرفه او رڼه شوي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یوې خبري غونډې ته وویل چې هایي او هایر سیکنډري سکولونه به د جنورۍ په 14 نیټه بیرته پرانیستل شي. د حکومتي پلان سره سم به تعلیمي ادارې په مرحله واره توګه پرانیستل کیږي. د جنورۍ له 15 راهیسې به پرایمري سکولونه پرانیستل شي او د لوړو زده کړو ادارې به د فروری په 18 نیټه پرانیستل شي. د تعلیم وزیر وویل د سکولونو د تړل کېدو زده کړې اغیزمنې شوې دي، خو د ماشومانو د روغتیا حفاظت تر ټولو مهمه خبره وه، نو ځکه یې تعلیمي ادارې تړلې وې. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمیره بیا په ډیرېدو ده او په 13 ساعتونو کې د وایرس نورې 390 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په یو بیان کې ویلي چې په 13 میاشتو کې دا تر ټولو لویه شمیره ده. په بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمیره له 15,00,000 نه اوړېدلې ده او تروسه 3,00,000 ډېر کسان مړه شوي. له وایرسه 4,00,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ډاکټر فضل وهاب وویل چې په پاکستان کې لا واکسین نشته، نو د حفاظت یوازینی لاره په احتیاطي تدابیرو عمل کول دي، خو ډېر خلک یې نه عملي کوي چې ورسره وایرس لا خور شوی. سند های کورټ د نقیب الله مسجد په وجنه تورن د پخوانی پولیس افسر روانوار هغه درخواست رد کړی چې پکې عدالت ته له حاضرېدو د استثنا غوښتنه کړې وه. عدالت پرون د دې درخواست اورېدنه وکړه. روانوار یا د هغه وکیل مشال ریډیو ته ځواب نه دی کړی، خو د خواست اورېدنې په وخت وکیل عامر منصوب اډوکیټ عدالت ته وویل چې استخباراتي ادارو د روانوار د امنیت په اړه راپور ورکړی او هغه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی، خو عدالت یې خواست مسترد کړی. د اورېدنې پر مهال د سند های کورټ چیف جسټس وویل چې په دې مقدمه کې روان انوار مرکزی تورن دے کہ عدالت استثناء ورکڑی، نو دا بہ لنورو سرا امتیازی سلوک وی. اورسته خبر دا چی د انډونیشیا چارواکی وای چې نن سهار وختي د هیواد په سولویسی جزیره کې د سخت زلزلې له امله 15 کسان وژل شوی او په سلګونو نور ژوبل دي. نیم شپه زلزلې د غربي سولویسی صوبې په ماموجو ضلع کې زرګونه خلک په خپلو کورونو پرېښودو مجبور کړل. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې په ریختر پیمانه د دې زلزلې شدت 6.2 و. د چارواکو په خبره زلزلې او تر هغې وروستو ټکانونو کمرونه نړولي، بجلی منقطع کړې، پلونه یې زیانمن کړو او د صوبې د ګورنر د دفتر تر څنګ د شپېتونه زیات کورونه او دوه هوټلونو ته زیان رسولی. بلخوا په غربي سولویسي ضلع کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر دارنو ماجد ویلي چې په ماجینی سیمه او ګوندي ضلع کې 15 کسان وژل شوي او زیاتوي چې څنګه څنګه امدادي کارکوونکي کاروایانې کوي، نو د وژل شوو کسانو شمېره لوړېدای شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د جنوري له 13مې به د کورونا وایرس ناروغي له کبله تړل شوي تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د صحت څانګې په وینا په ملک کې د کورونا ناروغي پر زیاتېدو ده. ډاکټران وایي ولس د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره پر ورکړل شوي لارښوونو عمل نه کوي.
بازارونو ته لاړ شئ، که دفترو ته هم لاړ شئ، ماسک باندې ورکوټي شیز به هم دیلې.
پاکستان جمهوری تحریک وای د جنوري پر 19مه بعد پاکستان انتخاباتي کمیشن مخې ته خامخا احتجاج کوي. عوامي نېشنل ګوند د اصلاحي تحریک انجمن الافغانا د سلو کالو پوره کېدو په ویاړ غونډې کوي.
یو برخه ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخه پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو.
د خبر پښتونخوا حکومت د مومند او شوکدر او ورسک روډ د ماربلو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې مومند انډستریل سټیټ ته یوسي، خو هغوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده.
څه کوم نو مسلې حل لږه دا نه نه چې ته یو وران کې او بل لږه کې کنه، یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سټی سازه کړی هلته څوک نه ځي، د غیر لپاره بیا کوم روزګارونه ختم کوي او هغه یوسي هلته د خطر.
د دې هر څه اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. وفاقي او صوبایي حکومتونو اعلان کړی دی چې د جنوري له 13مې با په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله تړل شوي تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. دوی وایي چې په دې کې به واړه او لوی سکولونه هم شامل وي. د حکومتي چارواکو په وینا تعلیمي ادارې به په بشپړ توګه په پړاوونو کې پرانیستل کیږي. د مشال رېډي خبریال شانواز ترکزی په دې اړه معلومات راکوي.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د نهم نه تر د دولسم ټولګیو پورې تعلیمي ادارې به د جنوري په 13مه پرانستل شي، او د اول نه تر د اتم ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنې نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبایي تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوی چې پکې دا هم ویل شوی دوی ځکه هم غټې تعلیمي ادارې اول کلاوهي چې د دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مۍ او جون میاشتو ته اړولي، نو پکار ده چې دغه زده کوونکي امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس وروستو پریس کانفرنس کې وویل
کې جو 9 سے 12 9 10 11 12 یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
دی وای چې نهم لسم یولسم او دولسم هغه ټولګي دي چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو فیصله کړې چې بغیر امتحانه به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوه چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼ آبادی لري لکه کراچي، لاهور، پېښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرطه کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنې نیټې نه کلاویدونکو سکولونه کلاو کړو او یا نه، او دا حساب به پر روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې بندې کړې وي، او ویلي چې د 2021 تر د 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. له دې وړاندې د کرونا د اولنې چپې په دوران د مارچ په 14 2020 کې دغه ادارې په اول وار بندې شوې وي، او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15 کلاو شوې وي. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولي، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کلاو شي. سوهیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکو د مشال رادیو ته وو ویل
نو سبق چې کوم سبق راته خو درې هغه سبق مو په سیروس ته زده کړی دی پړی بم کوله. اوس په دې چټن باندې موږ د څه خپو چې سبقونه موږ ته نه خو درې شي لکه دوه درې سبجیکټ دغه خو درې شي دی. اوس په دې باندې چې کوم چټن را للې او د چټن نه پس ایگزام دی نو ایگزام ته موږ ایست تیارې نه کړل لکه موږ ته استادان او سبقونه نه دی خو دی.
وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسيټیانه به هم د فروری په اولنې نیټه کلاویږي. پر روان هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تعاون سره په خارونو کې د کورونا وایرس ته خورېدو یا زیاتېدو جایزه هم اخستل کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د صحت څانګې په وینا هلته د کورونا وایرس ناروغي بیا پر زیاتېدو ده. د ادارې ویلي چې په تېرو 4 ساعتونو کې 3090 کسان نور په دې اخته شوي دي. بل پلو ډاکټران وایي چې خلک له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو او د دې د مخنیوي لپاره پر ورکړل شوو لارښوونو عمل نه کوي. نور تفصیلي سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کے دا کرونا دا سار مرکز این سی او سی پا جاری شوی خپل بیان کے ویلی دا سوار لسم نیٹی دا مازیگر پوری پسلی رشتو گینٹو کی دا کرونا دری زرا ونوی نوی کیسونا راغلی او دا پتیر دو اونیو کی تر طول زیادا شمیر دا لدی رستو پا پاکستان کے دا کرونا اخت کسانو شمیرا پنزل لکا یو لس زرا نہ سوا یوشتو تا ورسی دا او دا شان تری لس زرا ات سوا ات لس کسان مل شوی او سلور لکا وش پیتا زرا بیرتا رغی دلی پا پاکستان کی پدی دوی مچپ کی دا کرونا دا کیسونو زیادی دو لامل سدی مشال ریڈیو چپ اسلام آباد کی دا سرکاری اسپتال پیمز دا کرونا دا وارڈ مشر ڈاکٹر فضل ربی نو پختل نو آغا اوی خلق دا حکومت لخوا پا ورکل شو اختیاتی لارخونو عمل نکوی او که خلقو دا بے اختیاتی دا لڑی ہم دا سی جاری گو ساتلا نو پر راتنو کی با دا کرونا کیسونو نور ہم سی واشی
دا وقت کی ویکسین پا پاکستان کی لانا دی راغلی او زمان سرا دا کرونا چکم علاج دے آغا دا ٹیم صرف احتیاطی تدابیر تدی مطلب دا رہے چھے کلا خلق حفاظتی تدابیر باندی سختے سر عمل کی ناغی تدا خطرہ بالکل نہیں چاہیے تھے مرض الگی دا تعداد ہم کم اول دی او دا وقت دیر قیمتی قیمتی خلق چی دے آغا دا کرونا دا وجہ ناغی خپل جن دو بیلو دا وقت سپا آئی سی یو کپا ڈیوٹائی اما او زمان مخ کی تپا بیٹ بانی چی کم مریض پروت تے آغا دا دی اسپتال دا ایمرجنسی ڈائریکٹر دے دیر سیریس حالات کی دے نو کرونا چی دا سو کم نماف کئی
بل پلو دا خیبر پختونخوا دا ڈاکٹرانو دا اتحادیی یو مشر ڈاکٹر اشفاق مشال ریڈیو تا اوی دوی دا کرونا پا لمبڑی چپا کے ہم حکومت تا ویلی ہو ٹول بند یا لاک ڈاؤن پزے وساتی نو پکار دے چی اس بیا ہم حکومت ٹول بند اعلان کری چی ددی کرونا مخا ونی ولشی
مخی زل زمون کما کاغلا او مخصوص اینا کی لاک ڈاؤن او کی چ تنگی کاروبار عمر وانی او دا بیماری مخنی وی وشی مون ڈاکٹران دا وای چی اوسم دا غی کنسپٹ پکار دا چا غیر انگی وشی سنگ کی خلق کو کم ایٹیٹیوڈ دا دی بیماری تو طرف اڈیر دا سے زانتے نیگلیجنس پر شکل کے دا بازارونو تلاٹ سے دفترو تیم لاٹ سے ماسک ہوندے ورکو دے سیز بہم دے نئے چولے او کم الیکس الیتی دا ملکون طریقہ دا آغی مغی کم زورا دے بیفور کرونا واغی کئی نو ما خپل خیال دا دا کرونا کسی چیزی آتی گی دا غد و دری ریزن دی
بل پلو دا جنوری پا دیار لسم اسلام آباد کی خبری کانفرنس کی دا کرونا دا سار دا مرکز مشر او وفاقی وزیر اسد عمر ویلی دا کرونا پا لمبڑی چپکی دا ٹول بند یا لاک ڈاؤن پا وجہ پا لکونو خلق بے روزگار شوی نو حکومت نہ غواڑی چی بیا ٹول بند ولگوی خو باید چی اولس اختیاطی لارخوانی خپل کړی دارنګ وزیر اعظم عمران خان هم وار په وار ویلی چې اولس ته د کرونا نه د بچ کېدو لپاره ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼې ځایونو ته دی نه ورزي او د یو بل دی فاصله وساتي
سر اجهر رپورٹ در توڑان دکھاو او پاکستان جمہوری تحریک ویلی دی چی دوی با دا جنوری پرنو لسما پا اسلام آباد کی دا الیکشن کمیشن دا ودانی مخی تا خپل احتجاجی مظاہرہ خامخا کوی دا دوی پا وینا دا ادارہ دا واکمن تحریک انصاف پا اڑا پا حغا مقدمہ پا سمتو گامل نکوی چی دا دوی پا وینا دی گوند لبہارا پا غیر قانونی توگا پیسی ترلاسا کری دی بل پلاو تحریک انصاف پا وای که ده مالی پانگو پا ترچ که چه غیر کانونی کار سوی وی نو دو دوی پا وینا هغا پا منزگرو یا ایجنتانو پوری تڑلی ده. پا دیار تفصیل غلام غوث را کرد.
پا ده غاله پا اسلام آباد کی تیر ورس پا خبری کانفرنس کی ده مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چه ده احتجاجی مظاهره کی با داوی ده گوند ده مشرانو ترسنگ د پی ڈی ایم نور مشران هم گډون کوي او د راولپنڈی د بیلابیلو برخونه به د حزب اختلاف ګوندونه د لاریونونو په شکل کې د الیکشن کمیشن په لور ورزی
پی ڈی ایم کی تمام قائدین جو ہوں گے وہ انشاءاللہ 19 جنوری کو جائیں گے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لینے
د پی ڈی ایم ٹول مشران با په 19 نیټه د دغه قضیه د پیسلې تر لاسه کولو لپاره د ټاکنو کمیشن ته ورزی الیکشن کمیشن کې په 2014 کې دا پیټیشن داخل کړی شوی وو لیکن د 2021 پورې د ټاکنو د کمیشن دا سیسه مجبوری ده چې د دې پیسله نه کیږي تحریک انصاف هم اوس منلی ده چې ایجنټانو به غیر قانوني مالی پنګي ترلاسه کړي وي او هغوی اوس د دې نه انکار هم نه کوي چې اکاونټونو ته غیر قانوني پیسې نه ده راغلي د پیسلی د لیکلو تیاری دی وکړي ولی چې په 19 نیټه به د پاکستان ولس تاسو نه دا تحریری پیسله ترلاسه کوي
کیونکه 19 جنوري کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے
د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې د تحریک انصاف ګوند اکاونټونو ته له بهرني دریش غیر قانوني اکاونټونو نه پیسې راغلي وي او هغه داوه وکړه چې د اوسنی ولسمشر عارف علوی د سند د موجوده گورنر عمران اسماعیل د وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د نورو مشرانو لخوا وصول شوی چیکونه لاسلیک شوی هم وو خو د الیکشن کمیشن کمیټۍ ته د تحریک انصاف لخوا په داخل شوی روستی جواب کې ویل شوی دی چې د مالی پنګو وصولولو ذمہواری په هغه ایجنټانو ده کومو چې د بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې وې او د عمران خان لخوا ایجنټانو ته واضح هدایت ورکړی شوی وو چې دوی دې غیر قانوني پیسې نه ترلاسه کوي د الیکشن کمیشن مخې ته په اسلام آباد کې د حزب اختلاف د ممکنه احتجاج په اړه تیره ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک او دوه نور وفاقي وزیرانو هم یوې شریکی خبری غونډې ته وینا وکړه او د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې حکومت به د حزب اختلاف د احتجاج لار نه نیسي خو دوی دې په پرامن ډول خپل احتجاج ترسره کړي
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی است درنو اوریدونکو د سند های کورٹ د نقیب مسجد په وژنه د تورن راو انور خواست رد کړی دی سین های کورٹ د جنوري پر 14مه د نقیب لا مسعود او نورو کسانو په وژنه تورن په خوانی پولیس افسر راو انور پر هغه غوښتنه چې د عدالت له ورتلو استثنا کړل سي اوریدنه وکړه خو د هغه دا غوښتنه ونه منله د اوریدنې پر مهال د سین های کورٹ چیف جسټس ویل چې په دې مقدمه کې راو انور مرکزی تورن دی که عدالت استثنا ورکړي نو دا به له نورو سره امتیازی سلوک بھی نیاز علی په ډیړه رپورٹ لري
په 14 جنوري سن های کورٹ کې د نقیب مسجد په وجنا تورن په خوانی پولیس افیسر راو انور په خواص اوریدنه شو هغه سن های کورٹ ته خواص کړي چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثناء ورکړي شي خو د سن های کورٹ د چیف جسټس عدالت د راو انور خواص رد کړو د نقیب د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته ویل چې عدالت د راو انور خواص اداغه غوښتنه اونې منلې شو
اس نے سکیورټی بیسس پہ ایک ایگزمشن اپلیکیشن فائل کی تھی
صلاح الدین پور ویل چې راو انور د سن های کورٹ څخه غوښتنه کړې چې په قضیه کې وړاندې کېدو څخه دی ورته استثناء ورکړي شي خو عدالت هغه دغه غوښتنه رد کړې ده عدالت ویلي چې په قضیه کې به راو انور خامخا عدالت ته وړاندې کیږي
ٹھیک ہے نہیں بھائی آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نقیب الله محسود په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي
تو اس کے خلاف ایسی سچویشن میں
هغه ویل گواہی ورکول عام خبره نه ده او گواهانو لپاره هیڅ امنیت نشته هغه ډیر یریږي هر څوک دا غنی چې دا سینچی سبای څوک پلار کی په مقابله کې مړکړي مونږ پولیسو ته خاص ورکړي آی جی سن ته خاص لیکلې او عدالت ته مهم خاص کړي چې گواهانو ته دې تحفظ ورکړي شي خو چیرې چې پولیس د پولیسو مخیتوي هل تډیر شیان خرابيږي
پولیس ورسس پولیس ہوتی ہے وہاں معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں
راو انور یا د هغه وکیل بیا مشال ریډیو ته څه جواب نه دکړي خو په سن های کورٹ کې درخواست د اوریدنې په وخت د هغه وکیل امیر منصور ایڈوکیټ عدالت ته ویل چې استخباراتي ادارو راو انور د امنیت په اړه ریپو ورکړي راو انور ډیر امنیتی اندېښنې لري د اوریدنې په وخت د سن های کورٹ چیف جسټس ویل چې په دې قضیه کې راو انور مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثناء ورکړي دا به د نورو سره امتیازی سلوک وي په راو انور د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 جنوري کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسجد د وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیسو خپلې یو ډلې هم ویلي چې نقیب مسجد د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو راو انور چې هغه وخت د کراچی د ملیر ضلع د پولیسو مشرو داوای کړی وا چې څلور ترهګری د پولیسو په مقابله کې وجلی دي. خو د نقی پلار بیا د روانوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه کړی وا. د هغه سره په 43 کسان چې پکې پولیس شامل دي د نقیب مسجد د وجنې مقدمه د کراچی په عدالتونو کې روانه ده. روانوار او د هغه سره څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځنې په جیل کې دي او ځنې پکې اوس هم مخروران دي. تیر کال په 10 دسمبر برطانیې د سند صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پې بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو تر مخه راونوار به نشي کولی چې برطانیه ته سفر وکړي او که په برطانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خبر پښتونخوا اسمبلی د زیږیدو پر وخت د ماشومانو او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. پریکړلیک د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي عائشه بانو وړاندې کړی. په دې کې دایانو ته د تربیت ورکولو پر وخت زور ورکړل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د زیږیدو پر وخت په زرو کې وش پته مندې او ماشومان مري. په دې اړه تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
د پاکستان د ډیموګرافیک سروي او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت وش پته ماشومان او دغه شان مندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیغې وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوي دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل ښایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي عائشه بانو تیره ورځ یو قرارداد هم وړاندې کړ چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږ تقریبا 65-70% چکم کیسز دي. دا کیسز چکم دي دا مډ وایفز هینډل کوي د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز. د دې ډېر وجوهات دي. بعضو کا دوي چې دی افورد کولی نشي. بعضو کا درانه د سيزي کی وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کی وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سيزي نږدې نوي اویلیبل نوي. بعض ډېر خلک چکم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوایس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا و چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانانو او د ماشومانو ماهر ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دایانو یا ځانانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درې په خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه پوهېدو لوجه ډېر مسلې راولاړيږي چې پکې د بچی د مور او یا د دوانو ژوند ته خطر هم کې دی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سیوا ده.
ګوري پرېګننسي دوران کې زموږ پریفریز کې مونږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کم د اغه ویزټ سي د مدر اغه موسلی دیانو سره کیږي نو اغه تن خبره شروع کیږي مطلب چې ټرین نه کنا نو اغه نه د مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته وشي نو اغه نقصانات خو بیا مور او بچی دواړو د پاره دي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت وشي بیبیز نو اغي ټرند کس نه نو اغدا شزونه پکې مس کیږي چې اکثر پر فری کی ټیسټونه نه کوي چې ټرند کسان د دې انټرنیټل ویزټس کوي نو ال تنو دا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پريشر زیات دي اغي ته پکې چټکی پروتل خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو اهلکارانو لپاره سوي. نو د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي
د زنانو ته د میډ وایفز ته دا هم به ټریننګ ورکړي کیږي به چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کوم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کوم دی کې خبره ده هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دسي هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو منډیټری شی به شي به چې دې به چې کوم یو هم کیس کوي نو دې به یو فریش برتنګ کیټ چې کوم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کوم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي به چې دې ته دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلاننګ به څنګه کوي به اوسه طریقه ده د فیملی پلاننګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانو اهلکارانو یا زنانو ډاکټرانو ته د رسای نه کېدو له وجې په 2019 کې هم خوشا 268 ماشومان مړه شوي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
MASHAAL RADIO.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مومندو شوکدر او ورسک سړک د ماربلو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې دي د مومندو انډستریل سټیټ یا پیداواري ځای ته یوسي. د دوی په وینا هلته ورته اړوند اسانتیاوې برابرې شوي دي، خو د کارخانو مالکان وایي چې دا خبره دوی ته د منلو وړ نه ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه له دوی سره ژغیدلې چې دوی ولې له دې ځای څخه خپلو کارخانو پر انتقال نیوکه کوي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د محمد او شوقدر د کانو کارخانو مالکانو ته وینا شوي دوی باید خپلې کارخانې د ورسک روټ او شوقدر 400 محمد انډستریال زون ته یوسي، ځکه هغه ځای کې د کارخانو له وجې نه خو ماحول خرابیږي او بل دا چې ورته بجلی او د اوبو تر څنګ مواصلاتي رابطو دپاره هم سهولتونه ورکول کیږي. کارخانه داران وایي چې دوی کله ګیدلې کارخانې د یو ځای نه بل ځای ته وړي هم ورته تاوان کیږي او هم ورته مشکلات پیدا کیږي. د سعید خان په ورسک روډ باندې کارخانه ده او د وویل
چې کوم نه مسلې حل غداننه چې ته یو وران کې او بل لغه کې کنه یا پرس کتا سو غلط زی کې ماربل سټی سازه کړی تل تسوک نه زی د غیره لپاره به رقم روزګارونه ختم کوي او غو یو سیل ته ختم ویزره نکاسي نشته د بو سیستم ویزره نشته ټول ګډوډ دی. زما په خپل پلاټ ته ما یو ماشين ماربل سټی لاسس کړی او غو دوه کاله مې خو د بیا ناقص دغه وجه نه ونه لګید.
احسان الله محمد او محمد ماربلز اسوسییشن سبان خور په خوانه نائب صدر دی وای چې په سبان خور کې یو سل او شپګ چاوی کی تر اویا او په ورسک روډ تر یو سلو پوری کارخانه دي، خو دوی خپل کارخانه له یو ځای نه بل ځای ته نشي وړلې. البته کو حکومت د دوی سره مرسته وکي نو دوی د مومن انډستریال زون په آبادی کې خپل کردار لوبولې شي.
بل یو کاروبار چې دې نه یو ځای نه بل ځای ته شفت کیږي نو هغه کافي زورم غواړي یو قسم لا کاروبار به د سره شروع کولی. نو داسې قسمه خو کم نسی خبره نه راغلی او نو زمونږ د سیګره دشته خو زمونږ دا سوچ دي چې موږ خپل یو سیټ اپ دلته جوړ کو او اغل ته کوم سیټ اپ دین شي اغل ته موږ منګه بحال کو چې زیات نه زیات خلکو ته موږ چې روزگار ورکو.
محمد ماربل سٹی د پاره وفاقي حکومت په 2001 کال کې 300 اویا اکړه ځمکه اخستې وه چې ورستو تر دیوال تاو کړو. د یو کغون نه 44 کیلومتر سرک هم دغه ځای ته تیر کړو او بجلی هم ورته راوستله، خو کارخانه داران بیا هم دغه ځای ته خپل کارخانه وړلو ته نه خوشاليږي. نو بیا مې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د سنت مشیر عبدالکریم خان سره خبرې وکړې.
الریډي پروډکشن لغاره باندې یو دوه انډرسټینډینګ راغلی دی دا اوبو باکې دا پایپ لاین رسېدلې ده ټول دا بلدار چې دا انډستری نن شفت کیږي نه په اک کرس خو تو سامان دې نه په اک نه سم ریپلیکیشن سی واقعي کی دومره به حالت سیستم نه کوي اوس کنسټرکشن فیس کې 13-14 انډستری لګیا دي.
په 2013 کې چې په خوانی فټا ختم شو نو د محمد ماربل سټی نوم هم خیبر پختونخوا اکنامیک زون ته واړول شو، خو څه یو کال وړاندې هغه نوم بدل شو او اوس ورته محمد انډستریال سټیټ نوم ورکړل شوی. د غزای د پیښور نه څه په 1.5 کیلومتره کې په قطبی اړخ په محمد کې آباد دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاستنه اوریدونکو د خبرونی نیمای ته رسیدونکو د خبرونو لنډیز به له مجید بابر څخه واورو او لاغور سم به هم نو ریپورتونه لرو.
پاکستان جمهوری غورنګ بعد روانه میاشت په 19 منټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نواز ویاندی مریم اورنګزیب وویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګو اخیستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي چې پر ضد به یې اپوزیشن ګوندونه د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې لاریونونه او مظاهرې کوي. د تعلیم وفاقی وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یوې خبري غونډې ته وویل چې هایی او هایر سیکنډري سکولونه به د جنوري په 13 نیټه بیرته پرانیستل شي او د لوړو تعلیمي ادارې به مرحله وار توګه باندې پرانیستل کیږي. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمیره بیا په ډېرېدو ده او په تیرو 40 ساعتونو کې د وایرس نورې 3090 مثبتې پیښې ثبت شوي. سن های کورټ د نقیب الله مسجد په وجنه تورن د پخواني پولیس افسر روانوار هغه درخواست رد کړې چې پکې عدالت تعالی حاضرېدو د استثناء غوښتنه کړې وه. عدالت پرون د دې درخواست اورېدنه وکړه. د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د حیوانات په سولاویسي جزیره کې د سخت زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران سره د مقابلې لپاره یو لوی مرستندویه پیکج وړاندې کړی دی. نوموړی وایي امریکا دغه پلان ته اړتیا لري.
پاکستانی چارواکي وایي د چین سره په روان اقتصادي راهداري پروژه کې افغانستان ته د شاملې دوه رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی په وینا په دې سره سیمه ایزه سوداګري به وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر د تیرې ډسمبر میاشتې پر 13 په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته ویلو چې داسې ریل پټلۍ جوړوي چې پېښور له کابل او مزار شریف سره وتړي او لاغي لارې له افغانستان سره ونشلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې که امن وي نو افغانستان د هند او پاکستان لپاره د مرکزی آسیا د تجارت د یو پل په توګه کاریدای شي. تفصیل بشیر ګواشک.
افغان چارواکي د پاکستان پر هغه وړاندیز غور کوي چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د شاملېدو لپاره ورته کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایان فواد احمدی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته ویل په عمومي لحاظ غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي خو وروسته پریکړه به تر پراخې ارزونې وروسته وکړي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان جمهوري دولت دا مهال د دې مسلې په ارزولو مصروفه دی. موږ له پاکستان د چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د افغانستان د ګډون د څرنګوالي په اړه نور معلومات غوښتي دي. چې دا معلومات راشي نو بیا به زموږ تخنیکی ټیم او د خصوصي سکتور پانګوال ګوري. تر هغه وروسته به په دې اقتصادي راهداري پروژه کې د ګډون فیصله کیږي. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک له 2015 کال راهیسې پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 40 بلین ډالرو ته رسېدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړېږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کېږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونښلوي. په دې سره به دوی وکړي چې خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او لږ لګښت ورسوي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی غواړي افغانستان هم د سړکونو او اورګاډي پټلۍ له لارې دې پروژې سره وصل شي چې په مرسته به پاکستان د مرکزی ایشیا هیوادونو سره تجارتي اړیکې ډېرې کړي. د پاکستان د پلان وزارت د سی پیک په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علی شاه مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه په سیمه ایزې ګټه راوړونکي هغې بدل شي.
ریلوی لائن سره پېښور پورې نه تورخمه پورې بوزو او دا غي پروپوزل راغی او هغه باندې هغه او کېم شو. نو دا ریلوی لائن تورخم ته او بیا امغه ته کنیکټیویټی کا کابل او کابل بیا نوم دا چې کوم سنټرلیشن دا په دې کې بیا چې کوم دې کو تاسو ته زو په کوریډور کې زمو پسی پک کې کوم روټس دي دری منگا پلان کڑیو لکم وی چی یو ایسٹرن دے جکم مشرقی لارا دا یو مغربی دا یو جکم دے مرکزی سنٹرل جکم مونگا وای کل کوریڈور تے یا الائنمنٹ تے ندی کہ دا مغربی لارا جیدن دا تقریبا دا افغانستان لکدا و شروع شی دا دے برہان اسلام آباد نا دا سیحات لٹی خان ڈی خان نوڑان دے بدازی پر شوب شوب نبازی کوئٹا بیا دا سی وسی تر دا پورے ندی کہ تقریبا کتا سو گورے نزمو مغرب طرف تا ٹول دا افغانستان سرحدی کرا دا دا بنیادی طور دا کنیکٹیویٹی ورکی او سمر افغانستان سارا چکم کمپوائنٹ سی دا ویل کنیکٹ شی دا افغانستان سره تجارت شروع شی او دین وړاندې چې دې بیا موږ سنټرل ایشیا سره کنیکټ کوو زمون بالکل دا منصوبه شته.
یو افغان چارواکی چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلود د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د چین سره په خپل اقتصادي پروژه کې د افغانستان په شاملولو سره د مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګرۍ لپاره ځان ورسوي، خو افغان حکومت به ورته تر هغه وخته راضی نه شي تر څو ورته پاکستان د هند سره د واګا بارډر له لارې د دوه اړخیزې سوداګرۍ اجازه ورنکړي. پاکستان لاوار د مخه اعلان کړی چې دا لارې د افغان مالونو لپاره پرانستي، خو د نوي دلی او اسلام آباد د خرابو اړیکو له امله اکثره وخت بندوي. عمده وجه ده چې افغان حکومت غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تړون یا اپټا د ورلد ټریډ ارګنایزیشن یا د سوداګرۍ نړیوالې ادارې د قوانینو تر مخه وشي تر څو خرابې سیاسي اړیکې د تجارت لارې ونه تړي. سوداګر او د اقتصادي چارو څېړونکي احمد شاه یارزاده وایي د پاکستان او افغانستان سیاسي اړیکې هم ښې نه دي چې له وجې د لویو سوداګریزو پروژو کېدل ممکنه نه ښکاري. هغه د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د افغانستان په شاملولو تر ټینګار غور داده چې اسلام آباد او کابل د تجارت پراخولو لپاره له سیاسي مداخلو پاکه قوي لوزنامه وکړي.
یو معقول یو ښه قرارداد په اصول باندې استوار قرارداد اوسي له پاکستان سره نوی قرارداد اپټا چې موږ داسې یو قرارداد و چې دې کې ډېر مسلې ګونګې پاتې وې. چون دا داسې یو د دوه ملکونو ترمنځ یو قرارداد سوی و، نو بهتره به دای چې داسې یو قرارداد وسي چې د انټرنیشنل یا د بین المللي د قوانینو په رڼا کې چې یو ملک له بل سره ظلم و جبر و زیاتی کوي ونیسي، نو په دې وجه باندې به د دې دواړو ملکونو تجارت هم ترقی وکړي، خلک به هم خوشحاله وي، تاجران به هم خوشحاله وي، او د ریجن یا په دې منطقه کې به د کاروبار زمینې خلکو ته مساعد شي، خلک هم غریب دي.
پاکستان او افغانستان په 2010 کال کې د اپټا په نامو تړون لاسلیک کړی چې پر بنیادی دواړه هیوادونه تجارت کوي، خو په دې لوازمه د پوره عمل نه کېدو له وجې د دواړو هیوادونو سوداګري کال په کال کمیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د شمیرو تر مخه د پاکستان سره یې سوداګري د 2018 کال د 3 بلیونو ډالرو په نسبت دا کال د 1 بلیونو ډالرو هم کم و. دوی د دې سوداګرۍ د کمیدو وجه د مرکزی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو زیاتولو په لړ کې د اورګاډي د پټلیو جوړول ښیي. یو بل مسله په افغانستان کې روانه ترهګری ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې بدامنۍ پیدا کوونکو طالبانو سره د پاکستان مرسته شامله ده، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د بشیر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د 2020 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو او د حکومت مخالفانو پر ضد د اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود ول او د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې وسوې. د جنوري پر 13مه په خبر سوي ريپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپل منتقدانو او اپوزيشن پر ضد یو لړ کاروایی وکړي او د احتساب قامي ادارې د ځینو سیاستوالانو پر ضد کاروله. په دې اړه تفصيل زموږ همکار شاهین پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 13مه په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې حکومتي اقداماتو تګلارو یې نیوکه کولې. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی او ویلي دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لږ تر لږه 1200 خبریالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر خبریالانو پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په غبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپلو مخالفانو پر ضد وکاروله. په رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی او وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالفه سیاستوالانو پر ضد کاروایی زیاتې کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلۍ غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري یې رسمن تورن کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیې سیاسي وي. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچا دایر کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې مهال کړي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی او وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده. له دې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیانونو او ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت یې هم نه کوي. اقبال وایي د درغلیو ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ تر فشار لاندې نه راځي. نیب د 2020 زیږیز کال د ډسمبر پر 14 په یو بیان کې دعوه وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلیو 644 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بېطرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت له شمیر سره سم د 2020 زیږیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې 16 حملې شوې وې چې پکې لږ تر لږه 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکي ادارې د ماورای عدالت وژنو او بې له تورنېدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقونو د سرغړونو ذمہ‌وار وي. سازمان وایي پاکستان باید د ځورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د ځورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ همداراز ویلي چې په 2020 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2020 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې او وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورني تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د COVID-19 جهانی وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدو موضوع هم څېړلې او وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکوونکي شاوخوا 15 لکه خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت له کاره د خلکو نه ګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري چې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د COVID-19 جهانی وبا له کبله د بیروزګار شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. ورسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنۍ چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطې وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطې ونه توانیدو. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایه. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د ځورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2020 زیږیز کال د نومبر پر 10 یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد
تعدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2000 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2000 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منظور کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منظوري وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو هغه لړمحاله قانون ذکر هم کړي چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منزور کړ. له دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوه.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرنو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو پر اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن واچوئ نو چې هر ځای تاسو انټرنیټ ولري د مشال ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدلای شئ. د خیبر ضلع په یو شمیر برخو کې د نړیوال بانک په مرسته روان صداي امن پروګرام د قومي مشرانو تر شکایتونو وروسته تړل شوی خو په ځینو برخو کې فعال دی. تردی پروگرام لاندې د چایلډ ویلنس گرانت په نوم د دوو کلونو ماشومانو مندو ته مالی مرستې ورکول کېدو پر وخت د ماشوم طبي معاینه هم کیږي او د هغوی صحتمند ساتلو تربیت ورکول کیږي. خو ځای مشران وایي چې دا مرستې دي د ښځو پر ځای سړیو ته ورکړل سي او یا د هم داسې ځایونو کې پیل کړل سي چې د پردي انتظام پکې شوی وي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک په مرسته روان صداي امن پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ یا ماشومانو د ښېګړې او صحت لپاره مالی مرستو ورکولو لړۍ په لنډي کوتل او د باډي او تیرا په ځنی برخو کې د تیرې سمودې رئیس ودرول شوې. خو په ځنی مرکزونو کې روانه ده. په ځنی کومونو کې خلکو د میرمنو په ورتګ بندیز لګولای. په دې باندې ځایي مشران شکایت کوي چې دغه مرسته د ماشومانو د میندو په ځای پلارونو ته ورکړل شي او یا د دوی میرمنو لپاره په داسې ځایونو کې د صداي امن پروګرام مرکزونه خلاص کړل شي چرته چې د دوی پرده یقیني وي. د خیبر ضلع د صداي امن پروګرام کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر په زیاتره برخو کې اوس دغه پروګرام لاندې میرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوې ده او په لنډي کوتل کې به هم زر بیا پیل شي.
نن سبا په تیرا کې فنکشنل دی ډوګرا کې چې نادر دفتر سره باډه کې تکیا مرکز کې دا فعال دی. تکیا مرکز برکم برخیلو کې جمرو تحصیل کې دنه نام زمونږ دفتر دی. التم دا سٹارټ دی. صرف لنډی کوتل کې لګه مسله راغلی و د خلکو نه منله. د خلکو ویل چې وای مونږ د پیسې د زنانه په ځای دا سړو ته ملو شي. دوی حکومت مطالبات او هغه مونږ اسلام آباد ته ورسول خدا ونه منله شو. دا خبره اکنامیک افیر ډیویژن ونه منله. هغه ویل چې نه دا به خامخا فیمیل اخلي ځکه چې دا ګرانټ دی د ماشومانو لپاره. ماشوم پرورش کوم د خپل مور کې وي. نو چې مور راشي سنټر ته هغه ته د صحت او د صفائی متعلق الیچوی ناسته وي هغه معلومات ورکی. نو دا لګ ماډرن طریقو باندې ایجوکیشن ورکی چې د سره تا د ماشوم صحت ډیر خکېږي. هغه سره دوباره جرګه وشو د تیر پیر ورځ باندې. نو ان شاء الله اوس جرګه چې کومه کامیاب شو را روان پیر پورس باندې به ان شاء الله لنډی کوتل هم فنکشنل شي.
د خیبر قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردی وای چې موږ د دغه پروګرام مالی مرستې خلاف نه یو، خو باید طریقې بدل شي او د دوی د میرمنو د پرتی خیال دی وساتل شي.
په دا باندې د موږ د علاقې د ټولو د مشرانو د کشرانو د سیاسي خلکو د علماو د ټولو د اعتراضات چې دا دومره شی نه دی، او دغه له زنانا د ډېر لرې لرې نه سره د ماشومانو راسي او ډېر په تکلیف سره دلته په سوونو ښځې جامع شي او دیکې جوړې شي او ډېر غاډ غیبال وي. مونږ په د پیسو ورکړې په حق یو، خو صرف په دا غواړو چې د دې طریقه کار د بدل شي، او بس صرف او صرف دا ده چې مونږ د اعتراض چې دی نه مونږ بې پردګي جوړېږي، مونږ د زنانو بې پردګي ده. پروګرام په بندېدو په حق کې مونږ نه یو، خو صرف طریقه کار کې مې اختلاف دی.
نور لمان پردی جمرود صدای امن پروگرام دفتر تا د خپل میرمنی او ماشوم سر راغلی او دی وای
زنانو خو خپل صورت باندې خلوګه خوشحال یونه، خو ماحول چې خراب شي اسیم خراب اینو مجبورې دو نه نه چکپ کوي تلی تولیه کوي او نوپ یې کوي دا هغه پی کوي 2500 روپۍ دي، او نن ډېره غټه قیمتي ده، او درې میاشتې پاس 2500 روپۍ دي. غریبي ډېره ده، دلته قیمتي زیاته شوه، د خوراک سیزونه ډېر قیمته شول، دوړه ګرانه شوه، غوړي ګران شول، چونی ګرانه شوه، او بجړدارۍ زیاتې شوې، نو دا پوره کول مشکل دي چې زنانه سره ماشوم نه وي نه ورکوي.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې په هر مرکز کې دوی د ورځې لږ تر لږه 200 میرمنو ته د هغوی د ماشومانو مرسته ورکولو استعداد لري، او یو ماشوم ته به په 500 کستونو باندې 2500 روپۍ ورپوره کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بینک په مرسته د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر په نوم په قبایلي ضلعو کې 8 مرکزونه خلاص کړي، او صدای امن پروګرام هم د دې برخه ده. په دې مرکزونو کې به خلک اوس کمپیوټرایزډ ډومیسایل، فارم بی، شناختی کارت، د پیدایش او وفات سرټیفیکیټ هم ترلاسه کولی شي، او دیو بینک او ای ټی ایم سہولت به هم پکې موجود وي چې په یو ودانه کې د نن خلک ترې یو شمېر ضرورتونه پوره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
عوام نیشنل ګوند اعلان کړی چې د رواني میاشتې له شلمې نیټې به د اصلاحی تحریک انجمن اصلاح الافاغنه 100 کال لمانځي. بادشاہ خان د هندوکش په لمنو کې آبادو پښتنو د ټولنې د اصلاح او تعلیمي او اقتصادي پرمختیا لپاره په کال 1920 کې د دې تنظیم بنیاد یا شیو. شاهین بنیرای په دې رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د ولسی او کلتوري غونډو، علمی مباحثو او جلسو او لاریونو لارې بعد پښتنو د ستر اصلاحي او تعلیمي تنظیم انجمن اصلاح الافاغنه 100 کاله نمانځي. د دې تنظیم مرام د تعلیم، ادب او هنر او عدم تشدد د لارې د پښتنو د ټولنیز ژوند اصلاح کول او په هغوی کې د خپلواکۍ شعور راولاړول وو. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند د کلتور سکتر ډاکټر خادم حسین اویل
دیوار چونکی سل کال د انجمن اصلاح الافاغنه پوره شوی دی، نو سره د روایتي پروګرامونه چې مونږ هر کال د باچا خان اونۍ په مناسبت کوو، سره د اغي مونږ په بیلابیل ولسوالو کې د پښتونخوا او بیلابیل ضلعو کې بیلابیل پروګرامونه میخي دي. یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخه پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو چې باچا خان مرکز پیښور کې یوم پکې غټه جلسې خیدا د پښتونخوا په ستا پیښور کې چې د ټولو تن خلک ورته راځي. یوم په شپږویشتم تاریخ پکې د صوبایي کچ باندې یو غټه مشاعره خیدا.
تاریخ پوهان وایي چې هڅه خو انجمن اصلاح الافاغنه یو اصلاحي تحریکو، خو مرامې پښتنو ته سیاسي شعور ورکولو چې دا سه خپل حقونه او ذمہواری وپیژني او د نړۍ د پرمختللو او خوشاله قانون سره سیال شي. د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر محب وزیر وایي چې د انجمن سیاسي اغیز تر اوس وخته راغځېدلې دی.
انجمن اصلاح الافاغنا که څه هم د خپل اولنی دور په ترڅ کې موږ د دې اصلاحي یو تحریک ګڼو، خو دی د سیاست لار هم باقاعده ځان ته خوښه کړې وه، او بیا موږ رستو ګورو چې د خدای خدمتګار تحریک او بیا د کانګرس سره یو ځای د ازادۍ مبارزه او بیا تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې موږ د دې سیاسي تحریک وینو. دویم په هغه وخت کې یو سل سلور سکولونه تقریبا د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ضلعو کې تحصیلونو کې دوی جوړ کړي وو.
په نن دور کې چې پښتانه د خپل قومي شناخت او پرمختیا لپاره د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دي او په خاورې تعلیمي ادارې پوهان او هنرمندان د ترهګرو بریدونو ښکار کیږي، آیا د انجمن اصلاح الافاغنا مفکوره یې سمرسته کولی شي او کنه؟ په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي چې په نن دور کې د دغه فکرونو اهمیت لا ډیر شوی دی، او ځکه دوی غواړي چې دا پیغام په یو منظم شکل کې یو ځل بیا پښتنو او د نړۍ امن خواه قانونو ته ورسي.
اوس اوم د دې خورې سره تړلې تعلیم بنیادی ضرورت لري، لا تر اوسه مونږ په دې توانمن شوې نه یو چې د خورې دغه تعلیم په مخ کې بوتلې شو او بشپړې کړې شو او د پښتونخوا ګورګورته ورسو. دویمه خبره دا و چې د عدم تشدد په بنیاد چې څومره تاریخواله په ټولنه کې وو هغه د ټولنې ډېر توان ځای کړو، نو څنګه وکړې شو مونږ چې دغه توان دروغ جوړو په شکل کې او د مذاکرات او خبرو اترو په شکل کې او جرګو کو په شکل کې د غتوان رابر سیر کړی شو. اوس هم پښتون قام ته کده بر وطن دی کده لر وطن دی دا ډیر لوی ضرورت دی، او دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ څنګه د خپل روغ جوړو ځایونه او د خپل جرګو مرکو ځایونه آباد کړی شو.
دا یادونه وردا چې انجمن اصلاح الافاغنا د سیاست او تعلیم سره سره د پښتنو د اقتصادي او هنري ود لپاره هم یو مهم کردار لوبولی دی. هم دغه احساسو چې باچا خان او دغه ملګرو د آزاد سکولونو پرانستو سره سره د ادب، هنر او صحافت د ودې لپاره په کال 1928 کې د پښتون مجلې بنیاد هم اخی وو.
مشال ریډیو ته غوړیاست. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکو استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. د پښتو نوي او مشینی موسیقي د دو هنرمندانو پر ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه اورو د هارون بچا دا رپورټ.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقۍ غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات شو ولا دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري د مې نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا. موږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه. دهشتګردي یې دلته والا روزانه اخوا دماکا کلاس
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي، کمپیوټرایز سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه. لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي، نو کدی دا سرکاري نظام په تاسو طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډیره خبره
هم په پیښور کې پیژندل شوې ژبې سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي او وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندیو سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمونږ سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښتی دی خپل کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې به د دوی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دوی زه راوغواړم دغه استادانو ته تپوس هم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه